الله حافظ. السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیس باس لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د جبهې نن په یو بیان کې وویل چې دا حمله تیره شپه د نجراب ولسوالۍ په دره کلان سیمه کې شوې. د ډلې مخکې ادعا کړې وه چې د شنبې په ماښام د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو درې غړي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. طالبانو د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی دا ادعا په بې پرې ډول تایید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي. د ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې افغانستان یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر بسپنه ترلاسه کړي. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر له 9 میلیونو لوړ دی. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې په افغانستان کې له 12 میلیون ډیر خلک کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د دې بنسټ په وینا تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیون خلک د بودیجې د کمښت له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي او په دوی کې ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمن شوي. د طالبانو سترې محکمې د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې له کوره د تیښتې د هڅې په تور په 9 دیرش درو د یوې ښځې د وهلو خبر ورکړی. د محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سزا د کوز کونړ ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم په اساس پرون تطبیق شوه. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په ننګرهار ولایت کې پر دوو کسانو د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپټمبر تر 1.3 پورې پر 95 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ډلو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې ودروي. ایران نن یو یهودای وګړی په 2020 کال کې د یوې شخصي لانجې له کبله د یو کس د وژنې په قضیه کې اعدام کړ. دا په ایران کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د یو مذهبي اقلیت د وګړي د اعدام کمساری پیښه ګڼل کیږي. د ایران په قضا پورې تړلی ویب سایټ میزان وایي چې سترې محکمې د اروین قهرمانی په نوم د دې 23 کلن یهودي د اعدام سزا د تیر کال په لومړیو کې تصویب کړې وه. د کرمانشاه لوی څارنوال حمید رضا کریمی ویلي قهرمانی د مالی اختلاف پر سر یو کس د چړې په ګزارونو وژلی و. نوموړی داسې مهال اعدامیږي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د هند د هیمالیا په ژوره دره کې نن سیند ته د یو بس د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. د شمالي اوتاراکند ایالت چارواکو تر اوسه د 6 کسانو مړینه تایید کړې ده. دوی وایي چې له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې او مرستندویان په ساحه کې ګمارل شوي دي. هند په نړۍ کې پر سړکونو د مړینو تر ټولو لوړه کچه لري او هر کال 100,000 کسان پکې مړه او ټپیان کیږي. د ډیری پیښو علتونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د زړو موټرو چلول خودل کیږي. په 13 جولای میاشت کې په اتر پردیش ایالت کې له یوې لارې سره د یو بس د ټکر په پیښه کې 18 کسان مړه شوي وو. او د یوګاندا چارواکو پرون وویل چې د کډوالو په یو کمپ کې د تالندې او برېښنا له کبله 14 کسان مړه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د یوګاندا په شمال کې شاوخوا 500 کسانو په دې کمپ کې پناه اخیستې وه. یو ځایي چارواکي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په مړو کې 5 نجونې او 9 هلکان شامل دي چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو ترمنځ وو. پولیسو ویلي چې 24 ټپیان په نږدې روغتیایي مرکز کې تداوي شوي دي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې د 1400 کال د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر اعلان شوی، خونجونې بیا هم له دې حق څخه محرومې شوې دي.
زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. که تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جتانېدونکي.
ملګری ملتونه وایي چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره نږدې 6.5 میلیارد ډالره مرسته شوې. طالبانو د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم د محصلانو لپاره د عکسونو پر اخیستو بندیز اعلان کړی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
زموږ غږله آزادی رادیو او قطر منوریدونکو په نورو راپورونو کې په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د پکتیا په څمکنیو ولسوالیو کې بزګران وایي چې د شولو حاصل هم ښه شوی دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې د امریکا د انتخاباتو په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. اوس هم ورزو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداره وایي چې د 1400 هجري لمریز کال لپاره د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی دی. د ادارې پرته له دې چې د نجونو ګډون ته اشاره وکړي، په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کانکور لپاره غوښتنلیکونه د روان کال د جدې میاشتې تر پایه پورې منل کیږي. په افغانستان کې له زده کړو محرومې یو شمېر نجونې وایي چې دا د کانکور په پروسه کې د ګډون له حق یو ځل بیا د دوی د بې برخې کېدلو په معنا دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، د کانکور د ازموینو په اړه چارواکو څه ویلي دي او په مجموع کې وضعیت څه ډول دی؟
سلامونه. د طالبانو حکومت د 1400 بهیر مریز کال کانکور ازموینو لپاره د نوملیکنې بهیر په داسې حال کې پیل کړ چې یو ځل بیا یې افغان نجونو ته پکې د ګډون حق نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د نومبر په 3 په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو او دیني مدارسو افغان کولی شي د روان کال تر پای پورې د روان کال د جدي میاشتې تر پای پورې د کانکور ازموینې فورمې ډکې کړي. خو په دې اعلامیه کې د هغو نجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي او له 2 کالو راهیسې دغه ازموینې ته په تمه دي. د پرسهال کې د چې د طالبانو له وخت رسیدو راهیسې له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي او وروسته له هغې د 5 نجونو دروازې هم پر دغه نجونو وتړلې. افغانستان کې له زده کړو محروم یو شمېر نجونې وایي چې د کانکور په پروسه کې د ګډون د حق یو ځل بیا بې برخې شوې چې له امله یې ډېرې ناهیلې دي. اندیشه عبدالله چې په شمالي ولایتونو د یو ولایت زده کوونکي ده او د زده کړو له دوام څخه بې برخې شوي، د ازادي راډیو ته وویل چې دا محدودیتونه که نه وای سکل به یې په کانکور کې ګډون کړی و. دغه راز مریم چې په کابل کې له زده کړو محرومه شوې وایي نه ده توانېدلی چې خپلو اهدافو ته ورسیږي او د زده کړو له لارې خپل راتلونکي روښانه کړي. په کابل کې یوه بله میرمن د بهار په نوم په دې باور ده چې له جنسیتي تبعیض سره مخ ده او هغې ازادي راډیو ته وویل ډېر زحمت یې ایستی دی د خپل هیواد راتلونکي لپاره، خو د پوهنتون ارمان یې په زړه کې پاتې شو او د جنسیتي تبعیض سره مخ شوي. ناهیلې ده ځکه له انساني او شرعي حقونو بې برخې شوې ده. دا محدودیتونه په داسې حال کې دي چې دا دریم ځل دی چې یا دریم کال دی چې افغان نجونې او ښځې نشي کولی د کانکور ازموینې په پروسه کې په نوملیکنه کې حتی ګډون وکړي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې د نجونو لپاره به د اسلامي شریعت مطابق
مناسب شرایط برابر کړي چې بیرته ښوونځیو پوهنتونونو ته ولاړ شي. که څه هم افغانانو نړیوالو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو په دلونو د طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانستان داخلي موضوع ده. د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغې ادارې خبرداری ورکړی که په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونه زیاتې نجونې به تر اغېز لاندې وي.
د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاشو چې د کانکور د ازموینو د پایل د اعلان په اړه معلومات راکول. قدرمن اوریدونکو، د همدې موضوع په اړه مې د نجونو د زده کړو د حقونو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې او په مرکې په سر کې مې ترې پوښتلي دي چې د دې موضوع په اړه چې څنګه طالبان باید د نجونو د پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه واخلي خپل نظر داسې شریک کړ.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د درېیم کال لپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو لپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دي ښوونځیو نه فارغ شوي دي د دې 3 کالونه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
چې موږ ته د سې په مستقیم ډول باندې سندې ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او هلته په تماس کې ما او حتی هم دا نن هم یوې ډاکټرې خور ما ته حتی د فلکري چې ورته خوشخبری درکوم چې ما د سر باندې جنکیانو په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تېنه مې پوښتنه وکړله او ما ته دوی وویل چې دوی په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منتوي یو، په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو،
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکړو او راتلونکي ته هیله من اوسو، بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځو د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتظارونه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیوال انتظارونه افغانستان په حق سره کراوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپله فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده او پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کلي ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیر زیاته مننه. بیا هم زما غ یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولی شي چې تر دغه وخته پورې به کیدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بلاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس مونږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو پکې عصري علوم تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې مونږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. اوس امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د نجونو د تعلیم د حق فعاله زرکه ملیار وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په خوست ولایت کې د شیخ صاحب پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر محصلان وای د پوهنتون مشرتابه دوی ته ویل دي چې په کلکه د ژوندیو موجوداتو د فلم او انزور د اخیستو په اړه د طالبانو بندیز عملی کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښیي چې دا بندیز به یې څیړنیزې چارې ټکنۍ کړي او له ګڼو ستونزو سره به یې مخامخ کړي. په عین حال کې د پروان او غزنی پوهنتونونو ځینې محصلان هم تاییدوي چې د ځینو پوهنځیو محصلین د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر له اخیستو نه منع شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پر رسنیو خبري اعلانو د طالبانو د مخفر زیاتیدونکو محدودیتونو وراخوا وست زینو پانتونونو ماسلین وایي چې دوی هم د ژوندۍ موجوداتو له فلم او تصویر اخیستو څخه منع شوي دي. په خوست کې د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پانځي د دریم کال یو ماسل چې نه غواړي نو موصلي غږی پر راپور کې خبر شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ژورنالیزم پانځي ماسلان او د زینو پانځي ماسلان چې د تحقیقاتو په لړ کې تعلیم یو و انځور اخیستو ته اړتیا لري، نو دې وخت کړي دي دغه بندې شې دی دا زمونږ ډېر چالی او کومیلمیکرونه چې دغه ټکنۍ کوي.
دغه محصل دا هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دغه پوهنتون ته د خپل روسي سفر پر مهال دوی سره په غونډه کې په توند لهجه په پوهنتون کې د ده په خبره په بشپړه توګه د شرعي احکامو د نه عملي کولو له کبله نیوکه کړې او ویلي وو چې په دې برخه کې ځینې اقدامات تر لاس لاندې لري. د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په یوشتمه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سالارونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګول شوی دی. د تیرې اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. لدی وروسته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر یو شمیر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبري اعلانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکړل شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه بندیز د رسنیو د ملاتړ سازمانونو غبرګون نه راپارولي، خو په پوهنتونونو او عامو خلکو د دغه بندیز عملي کول په خپل ډول کې لومړنی هغه بلل کیږي. د پروان پوهنتون د ټولنیزو علومو یو محصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ځینو پوهنځیو محصلین د فلم او انځور له اخیستلو منع شوي دي.
کومه موضوع چې تاسو یاد کړه زه هم ترې تازه خبر شوم. دوه درې ملګري مې د ژورنالیزم په پوهنځي کې درس وایي، هغوی په دې اړه راته ویلي خو د زیاتو جزئیاتو په اړه یې نه یم خبر.
د غزنی پانتون یو محصل هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دلته هم د زینو پانځیو محصلینو ته ویل شوی چې په کلکه د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه د طالبانو بندیز مراعت کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ځانګړي توګه د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټینګار سره ویلي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون عملي کېدو ته ژمن دي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي تلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې یوازې به غږیزې خپرونې ولري، خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
قدر من اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به په دې اړه جزئیات ووري چې د امریکا انتخابات د دواړو کاندیدانو ترمنځ په مساوي ډول پای ته ورسیږي نو نتیجه به څه وي. خو اوس یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. اسرائیلو نن وویل چې ملګرو ملتونو ته یې له اونرا ادارې سره د اړیکو د پرې کولو د پرېکړې خبر ورکړی دی. اونرا د ملګرو ملتونو هغه اداره ده چې له فلسطیني کډوالو سره مرستې کوي. د اسرائیلو پارلمان تېره اونۍ هغه قانون تصویب کړ چې له مخې یې د دې ادارې پر فعالیتونو بندیز لګول کیږي. د اسرائیلو دې پرېکړې سخت غبرګونونه پارولی دي.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت وی د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر اسرائیل ګاتس په امر یې ملګرو ملتونو ته د اسرائیل او اندرا ادارې ترمنځ د سیوی تړون د فسخه کېدو خبر ورکړی دی. اندرا د ملګرو ملتونو هغه اداره ده چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې له فلسطینی کډوالو سره مرسته کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د ګاتس په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې کارکونکي د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 په وژنو کې شکیل وو او ډیری یې د حماس لپاره کار کاوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. حماس د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل په یو ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 تنه یرغمل کړل. تر دې حمله وروسته په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پایل سو چې لا هم ختمه سوې نه ده. د اسرائیل پارلمان تیره اونۍ یو قانون تصویب کړ چې له مخې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا اندرا فعالیتونه په اسرائیل او د اشغال سوي بیت المقدس په ختیځ کې ځنډول کیږي. د اسرائیل د متحد هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د اسرائیل دا عمل غندلی دی. څارونکي وایي که دا اقدام عملي سي په غزه کې به بشري چارې ډېرې زیانمنې سي. د ملګری ملتونو د ادارې له وو لسیزو راهیسې له فلسطینی سیمو او فلسطینی کډوالو سره اړینې مرستې کړې دي. خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي غزې ته د بشري مرستو ډېره برخه د نورو مؤسسو له لارې رسېدلې ده. هغه ویلي د اسرائیل حکومت نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او غزې تړانګې ته به د بشري مرستو رسولو اسانتیاو ته په داسې ډول دوام ورکړي چې د اسرائیل د وګړو امنیت ته زیان ونه وړي. اندرا او د بشری چارو نور ادارو د اسرائیل چارواکي غزې تړانګې ته د بشری مرستو پر رسولو کې د محدودیتونو په لګولو تورن کړي، خو اسرائیل دا تورونه رد کړي دي. د غزې تقریبا ټول 2 میلیونه او 400,000 وګړي د جګړې له کبله لږ تر لږه یو وار کډې کولو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د خبرونه په دوهم نیمای کې د اونۍ باس لرو 25 دقیقې پروګرام دی چې په کې به د امریکا د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړو. خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې اوچا ویلي دي چې ملګرو ملتونو په تیر څه باندې 3 کلونو کې له افغانستان سره نږدې 6.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. خو دې ادارې په عین حال کې ویلي دي چې تر اوسه پورې هم د افغانستان خلک له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سره دې چې په تیرو دریو کلونو کې چې په افغانستان کې وخت طالبانو ترلاسه کړی لړمنو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې شپږ اشاریه و میلیارد ډالر مرسته سوې، خو په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي بحران لا هم دوام لري. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 29 میلیونو ډیر دی. اوچا پرون یکشنبه د نومبر په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د دغو مرستو ډېره برخه په 2022 کال کې رسول شوي چې 3.3 میلیارد ډالر کېږي. په راپور کې راغلي چې دوی دغه مرستې پر روغتیایي د اقلیم بدلون له امله درمسته شویو طبیعي پیښو، اقتصادي کړکېچ او بېوزلي، د سیاسي بدلونونو له امله درمسته شویو زیانونو او د قحطۍ د مخنیوي د هڅو لپاره لګولي دي. دغه ادارې د بېوزلۍ او بشري ناورین په کمولو کې د نړیوالو مرستې اغېزناکه بللي او زیاته کړې چې افغانستان لا هم د طبیعي پیښو، د اقلیم د بدلون او جیوپولیټیکل بدلونونو له امله له ګڼو زیانونو سره مخ دی. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که د نړیوالو له لوري د مرستو کچه کمه سي، بشري لاسته راوړنې به په چټکۍ له لاسه ورکړل سي او زیانمن افغانان به یو ځل بیا له زیاتو کړاوونو او زیانونو سره مخ سي. اوچا په خپل دغه راپور کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم قانون او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د اغېزو په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې له دې عمله په هیواد کې بشري ناورین به لا پسې دوامدار سي. که څه هم د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د تیر په پرتله د دوامداره جګړو د نشتون له امله لرې پرتو سیمو ته لاسرسی ښه سوی او بشري مرستو ته یې د اړمنو افغانانو د اړتیا کچه د پام وړ راټیټه کړې، خو ځینې بېوزله کورنۍ وایي لا هم مرستې نه دي ورسېدلې او له سختو اقتصادي کړاوونو سره مخ دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستې ګلدستې ازادي راډیو ته وویل
چې طالبان راغلي، ما د مرستې مخه نه ده لیدلې، شاید نورو خلکو سره شوي، ما خپله مرسته نه ده لیدلې، نه په دا کلي کې څوک راغلي، خپله په دې کورو کې سم کار مار کوم، دغه بچانو ته مې څو لږو ډېر راوړم چې دغه سم په ساتلې د خلاص نور نه خپل مریضۍ ته رسېدی شم، نه خپل جوړۍ ته، نه د خپل د اولاد جامې ته رسېدی شم. نو ډېر مې اقتصاد ضعیف ده، کار ته نه پرېږدي، باندې خلک نه پرېږدي. نو خصوصا بیا زه یوه سیاسره زه بچی هم کړم.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو اوسېدونکي عزت خان وویل
ملګرو ملتونو به دا دومره ډالر کومک کړي، خو په دې باندې د افغانانو ستونزې نه حل کېږي، ځکه چې ډېر زیات مشکلات دي، خلک ډېر غریبۍ او بېچارۍ سره مخ دي. زه خو خپله یو معلم په حیث وظیفه اجرا کوم، نو شپږ نیم زره اووه زره روپۍ معاش دی په دې باندې، د کور چرته کار کېږي، خو هغه ګزاره ده روانه ده، ورباندې لږ لږ کومکونه دي، هغه دومره چرته رارسي څنا څه راورسېږي، هغه هم داسې چې بیا په غوړي او که غوړي او که نور شیان هغه بیا په هغه ګیلاسونو باندې او په پاوکو باندې تقسیمېږي. نو په دې باندې د افغانانو مشکل نه حل کېږي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې لا هم په ټول افغانستان کې له 23 میلیونو زیات خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، خو له دې وړاندې اوچا په 2023 او 2022 کلونو کې په افغانستان کې د 23.1 میلیونو وګړو او دغه راست په 2021 کال کې بیا د 29.2 میلیونو افغانانو بیړنیو بشري مرستو ته د اړتیا خبره کړې وه.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنی ستاسو پر ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
که د امریکا د ولسمشر انتخابات مساوي پای ته ورسیږي څه به پېښ شي؟ د امریکا د انتخاباتو کالجونو د رایو د شمیرنې د سیستم له مخې د دوو نوماندانو لپاره چې په نږدې سیالۍ کې دي دا امکان شته چې نتیجې ته ونه رسیږي. که دا پېښ شي، کانګرس باید د امریکا په اساسي قانون کې د ذکر شوي سیستم په اساس ګټونکی وټاکي. صفي الله ستانکزای جزئیات اوروي.
که د امریکا انتخابات له کوم مشخص ګټونکي پرته پای ته ورسیږي، هو دا ممکنه ده. وروستی ځل دا مسله په 1800 کال کې پیښه شوې وه، په 2000 کال کې هم خورا نږدې وو. ښایي په دې ټاکنو کې یو ځل بیا رامخته شي. دا چې څنګه دلته پرې غږیږو، په متحده ایالتونو کې لزوماً هغه کس چې ډېرې رایې خپلوي ګټونکی نه وي، دا الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې ګټونکی ټاکي. په ټاکنیز پلاوی کې 538 رایې دي، ګټونکی باید له دې څخه 270 ترلاسه کړي. که فرضاً کاملا هاریس او دونالد ترامپ هر یو د الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی 289 رای ترلاسه کړي، په دې حالت کې د ګټونکو پریکړه د کانګرس استازیو جرګه کوي. د امریکا د استازیو مجلس 415 غړي لري. جمهوری غوښتونکي اوس د ډیموکراتانو په پرتله لږ څه مخکې دي، خو دوی په انفرادي توګه رایه نه ورکوي. دوی به په ګډه د خپل ایالت په استازیتوب د یو ټاکنیز پلاوي په توګه رایه ورکوي. هر ایالت پراخوالي او نفوس ته له پام پرته یوه رایه حق لري، په دې معنا چې کالیفورنیا د نفوس له مخې تر ټولو لوی ایالت د وایمنګ په شان یوه رایه لري چې تر ټولو کم نفوس ایالت دی. 50 ایالتونه دي، نو که چیرته یو کاندید لږ تر لږه 6 ټاکنیز پلاوي وګټي بریالی کیږي. جمهوری غوښتونکي د ډیموکراتانو په پرتله ډیر ایالتي پلاوي کنټرولوي، په دې معنا چې که ټاکنې مساوي هم شي ډونالډ ټرمپ ګټونکی اعلانېدای شي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقه بحث پیلیږي، خو د شیبه په مکرې لاندو خبرونو ته. د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو غړی وژلی او یو بل ټپي کړی دی. د جبهه په یو بیان کې ویلي چې دا حمله تیره شپه د نجراب ولسوالۍ په درې کلان سیمه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوي د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې افغانستان یوازې په 2021 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره بسپنه ترلاسه کړي. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر له 9 میلیونو لوړ دی. د طالبانو سترې محکمې د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې له کوره د تیښتې د هڅې په تور په 9.3 د یوې ښځې د وهلو خبر ورکړی. د محکمې نن په یو بیان کې ویل چې دا سزا د کوز کونړ ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم په اساس پرون تطبیق شوه. ایران نن یو یهودای وګړی په 2022 کال کې د یوې شخصي لانجې له کبله د یو کس د وژنې په قضیه کې اعدام کړ. د ایران په قضا پورې تړلې ویب سایت میزان ویلي چې سترې محکمې د اروین قهرمانی په نوم د دې 23 کلن یهودي د اعدام سزا د تیر کال په لومړیو کې تصویب کړې وه. او د هند د هیمالیا په ژوره دره کې نن سیند ته د یو بس د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د شمالي اوتاراکاند ایالت چارواکو د دوی مړینه تایید کړې او وایي چې له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې او مرستندویان په سیمه کې ګمارل شوي دي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، 25 دقیقه بحث ته شرغلاست. د سټیشن می پورا ځینی د نومبر پر 15 نیټه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشری چاکنې کیږي او دا په تیرو څو باندې 2 لسیزو کې لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه دومره نه کیږي. د امریکا په سژنویو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده و چې جمهوری پال ګوند د 2021 لدې کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډوي مسؤلیت د واکمن ډیموکرات ګوند غاړې ته اچوي او ډیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوحې د تړون په خاطر چې په نتیجه کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبان واکمن سول جمهوری پال ګوند مسؤول بولي. تر اوسه یو لوري هم بشپړ مسؤلیت نه دی منلی. ډیری شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنی پالیسۍ په لومړیتوبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه د اوکراین او منځنی ختیځ جګړو ته اوښتې ده. د امریکا په مخکنیو ټاکنو کې د افغانستان مسأله د دوی د بهرنی پالیسۍ په سر کې وه او په وار وار یې یادونه کېدله. د 2021 لدې کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي، بل خوا یې د افغانستان څه باندې 6 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړي او د بشري حقونو د سرغړونو په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پرله پسې انتقادونه کوي، خو د دوی په وړاندې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څیړو چې د امریکا د ولسمشري سږني انتخابات پر افغانستان کوم اغیز لري او کنه. د 15 دقیقې د باس میلمانه دی په جرمنی کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر، د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او د سیاسي چارو بل شنونکي عزیز احمد احمدزی. په پیل کې ښاغلی اتمر، تاسو ترازو د امریکا د ولسمشری ټاکنو لپاره په کمپاینونو او مناظرو کې د افغانستان یادونه دومره نه کیدله، ستاسو نظر څه دی چې علت څه کیدای شي؟
مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او د میز ګډونوالو ته سلامونه او نیکی هیله. قینان د امریکا ټاکنې د نړۍ په سیاستونو باندې مستقیم تاثیر لري او د اوسني حالت نه راوتلی یو انتخابات په امریکا کې زه دا فکر کوم چې که جمهوري خواهان وګټي او که هم دیموکراتان وګټي، دوی به د اوسني لانجې په کتلو سره چې په نړۍ کې مثلا په اوکراین کې څه روان دي، په منځني ختیځ کې څه روان دي او همداسې د افغانستان په شاوخوا کې څه روان دي.
بلې اتمر صاحب، ستاسو آواز ډېر خراب ماته راځي، نه پوهېږم افغانستان د جمهوری نظام د سقوط موضوع یو لنجمنه مسله ده چې ډیموکرات ګوند ملامتي پر جمهوری پال او جمهوری پال پر ډیموکرات ګوند اچوي. په دې غوړم ستاسو نظر واورم. احمدزای مهرباني.
بلې ډېره مننه صاحب، تاسې ته تاسې محترم او درنو اوریدونکو ته او همدارنګه د پروګرام ګډونوالو ته زام سلامونه او احترام وړاندې کوم. اول خو دغه نوم عزیز احمد تاسې ویل، زما نوم عزیز احمدزای ده، عزیز احمد پکې نشته. نو په هر صورت خبره دا ده چې دا واقعا رښتیا هم همداسې ده، خو که موږ تاسې د تاریخ لنډې مودې تاریخ ته وګورو، دا د وتلو د افغانستان د وتلو پروسه له نن نه ده شروع شوې، یا د ټرمپ له وخت نه وه شروع شوې. امریکایانو د افغانستان امریکایانو په افغانستان کې له مخکې نه هم دومره ډېر زیات عامو خلکو البته دلچسپي نه درلودله، او حتی د اوباما په وخت کې هم همدا خبره منځ ته راغلله چې باید دا عسکر باید رو باسو، ځکه دا یو اضافي مصرف ده او دا تقریبا 200 ځله په زخم د ناصور باندې، یاد که له هغې نه وروسته بیا دې هغه هم وسولو د ټرمپ هم بالاخره دې ته ډېر زیات هغه وکړه چې باید دا عسکر رو باسي. او بایدن هغه آخري میخ په اصطلاح په عامه اصطلاح په تابوت باندې ورته ور وټکوه او ټول عسکر راوختله. خو مونږه خبره دا ده چې شاید ټرمپ او د نورو کسانو کې د عسکر راختل نه یو څه اندازه به په لږسې په مسؤولانه توګه باندې راختلي وو. بایدن او همکارانو یې په ډېر غیر مسؤولانه توګه باندې عسکر له افغانستان نه راوختل، حتی داسې یو حالت راغی چې بیخي ټول دولت او حکومت هم سراسیمه که، او افغانستان خلک هم تقریبا د یو حالت سره مخ له بحران سره. په هر صورت د افغانستان موضوع زه فکر کوم چې اوس فعلا د امریکایانو د اجنډا په سر کې نه ده، په اجنډا کې شامله ده اما په سر کې نه ښکاري، ځکه په دې خاطر باندې چې هلته نور زیات مشکلات او جنجالونه د نړۍ په نورو کنجونو کې هم پیدا شوي، په نورو مملکتونو کې چې امریکا غواړي هغې ته ډېر زیاته توجه وکړي. فرضاً د امریکا د سیاست د محراق په مرکز کې، البته په محراق اوس فعلا د یوکرین مسله شامله ده، امریکا ته ډېره زیاته د افغانستان او مسلې نه اوس فعلا د اسرائیلو مسله ډېره زیاته مهمه ده، ځکه هلته اسرائیل او له ایران سره او بیا اسرائیل له لبنان سره او اسرائیل له فلسطینیانو سره هغو سره هم جنجالونه لري. او په عین وخت کې د عامو عربو دروسه چې مملکتونه به دومره ډیر زیات غنه وي، خو په عام او عربو کې د اسرائیل په خلاف باندې یو غټ هغه موجود ده، یو لوی مشکل موجود ده، او دوی غواړي چې دغه مشکل حل کړي تر څو پورې دا مشکل لوی نسی او عرب بالاخره یو عمومي قیام ونه کړي د اسرائیل په ضد باندې. نو په دې خاطر دا زه فکر کوم چې د امریکې لپاره ډیر اهمیت ډیر لري نسبت د افغانستان موضوع ته چې اوس دوی په هغه کې کېدلی شي داسې یو څه پیدا شو، یو خبره بیا پیدا شوله لکه تیر د 2001 کال غونډې داسې یو څه حادثه را پیښه شوله او د امریکې توجه یا د غرب توجه افغانستان ته وګرځوله. ښه خو زه اماکنه وه نو زه فکر نه کوم چې امریکا دې په راتلونکي حتی یا غربیان دې په راتلونکي څو کلونو کې افغانستان ته دومره ډېره زیاته توجه وکړي.
ډیر مننه ښاغلی شیرزای. تاسو تر زول تاسو به واورو چې تاسو نظر څه دی چې د امریکا د ولسمشری ټاکنو په کمپاینونو د غرض مناظرو کې د افغانستان یادونه ولې نه کېدله که کېدله لږه کېدله؟ شیرزای صاحب مهرباني.
او بخیر چه ما تاسو غاگ وات ندلو دلیم
اب تخنیکی همکاران خبری کوله. بلې، شته څنګه یادونه چې د امریکا د ولسمشری ټاکنو په کمپاینونو د غرض مناظرو کې ولې د افغانستان یادونه دومره نه کېدله؟ مخکې شغلی عزیز احمدزی هم دینو مسایلو ته اشاره وکړه.
مننه، سلامونه تاسو ته او مېسکي ګډونوالو ته او تخنیکي همکارانو ته. وګوره، افغانستان اوس د امریکا په اصلي سرخط او اصلي تګلارې کې نشته. امریکا زه فکر کوم چې اوس افغانستان بالکل داده ده، او هلته د دې پروګرامونه چې کوم استخباراتي پروګرامونه و خطو ګرا روان ده. نو د افغانستان امریکې ته اوس زنی ختیز او اوکراین جګلې دیرالیندا او هغه د توجه ورده، او مونږ د امیر نه کوچ کوم خبر چوم کړنه چې امریکا افغانستان سره وکړه دی کې نه د بایدن قصور او نه د ترامپ. که ترامپ وای یا بایدن وای، دوی خوب مامور ده د استخبارات و کوم برنامه چه درلودره. د افغانستان په اړه کوم کارونه چه وشو یا کوم سازش چه وشو یا دوی از که چه وطله، او دوی که طالبان وای چه مونگ شکست را که او دوی در بمدغه سی فرار وکله، دا طول دست د امریکا د استخبارات و کار و وروست ده دین هم کسته وشی بیان د استخبارات و کار ده که اوز جمهوری خواهان وگتی یا دموکراتان وگتی، دوی مامور ده چه کوم برنامه چې استخبارات ورته ورکی د افغانستان په اړه هغه غته انجام ورکی او سره ته ورسی. نو په دې اساس موږ ولیدل چې دوی کمپاین نه کې یوازې یو بل ملامت اوله چې تاسو زر وتلې او دا غلطي وکي یو بل ملامت کړه، دا ټول د کمپاین د استفادې لپاره او د امریکا د خلکو د احساساتو نه غته اخیستل و چې دوی د کمپاین په دوی د رای غتلو د لپاره استعمال اوره. او بل خبرم دا ده چې که انتخابات هموشي که د دوی خبرې ته چګورو د دوی تګلارې ته چګورو، او دا چې شپږ میاشتې د لاهې محکمې د دوی دوسیه لیګلو ته خبرې کړې ده، زه فکر کوم چې دغه شپږ میاشتې تایم همدا و چې اوس سربیره په دې چې دومره توجه نه لري او ځینې تغییرات په افغانستان کې راشي، او هغه هم دا چې د امریکا قدرت تسلیم شي او دغه شپږ میاشت تایم چې ورکړی دی په همدې خاطر چې امریکا هلته مصروفه ده د خپل داخلي چارو کې مصروفه ده چې حکومت تبدیلیږي. زه فکر کوم چې یو څه تغییرات د امریکا په تګلارو او د طالبانو د بدلون دپاره یو څه خبر شته چې اوس زلمی خلیزاد هم وایي چې شپږ میاشتې، او د رسنۍ هم وایي چې دا چې د لاهې خبره شپږ میاشت تایم ورکړه سربیره په دې چې دوی پوهیږي چې په دغه درې کال افغانانو سره څه وشو. نو په انتخابات هم دوی بس افغانستان نوم دی یوازې د فریب او چل دپاره چې خپله د خلکو رای وګټي دوی وکاروه، دغه نه وروسته زه فکر کوم چې امریکا ډېره داده دی کارونه استخباراتي کارونه په افغانستان کې ډېر ښه سرته رسوي.
ډېره مننه ښاغلی احمد زی. تاسو مخکې په امریکا کې د عامو خلکو یادونه وکړه، دوی څه وایي؟ د دوی چې 2500 تقریبا عسکر په افغانستان کې ووژل سول او بیرته هماغه ډله په واک کې ده چې دوی ورسره کلونه کلونه جګړه کړې ده، عام خلک په کوم نظر ګوري د طالبانو ډلې ته او څه وایي؟
ګوري عام خلک دی دی طالبانو او یو پاول کې خو اول خدا دې چې امریکا دی امریکای خلک البته دومره ډیر زیات چې منګو تاسو په دریمه نړۍ کې خلک فکر کوي دی امریکای عام خلک دومره په سیاست کې وارد خلک نه دي نه په سیاست کې ننوتی خلک دي چې منګو تاسو داسې فکر وکړو چې دوی به پسې هغه چې شي ګوري هغه ټول هغه چې سی ان ان ورته وایي او فاکس نیوز ورته وایي یا کوم اخبار کې چاپیږي هغه ته او بل دا چې هغه کس هغه رسنۍ چې البته دا بعضی جنگونه او د دوی د هغه برملاکوي یا په داخل کې البته د دوی یا به فرضاً هغه زخمیان او اوس خو دوی بعضی ټولنې جوړې کړي دي د زخمیانو یې د مړو یې کورنۍ یې بس ټولنې ځان ته جوړې کړي نو هغه نه هغوی کله څه خبره وکړي نو د امریکې عام خلک همغوی ته ډېر زیات متوجه دي او هغوی ته ګوري. نو خبره دا ده چې نن سبا ډېره لویه مسله دی په امریکې کې چې د افغانستان په هکله باندې په عامو اذهانو کې موږ تاسې ګورو هغه د بشر د حقوقو نه ځینې سرغړونې دي. فرضاً د مثال په توګه په سر کې به موږ او تاسو دینجونو تعلیم وو اوس په دینجونو تعلیم چې دا یو وشتمه پیړۍ ده په دې کې ټول نړۍ دي نړۍ ته دي نړۍ تقریبا 240 یا 215 مملکتونه چې دي په دې کې یو مملکت هم نشته چې هغه دینجونو تعلیم بند وي په حالت یا دینجونو د تعلیم خلاف وي. نو تاسو فکر وکړئ چې په 240 یا 215 مملکتونو کې شاید افغانستان یوازینی مملکت وي. نو دا یو سرخط ګرځیدلې آلته او دا یو ډیره مهمه مسله ګرځیدلې ده. غیر لاغې نه نور په میډیا کې ځینې کله کله بعضی داسې هغه راځي چې یو ښځه وهل شوی دی او ښځه کده ښځه که وهل شوی وي که ټکول شوی که هغه شوی خو میډیا ورته پرداز ورکوي او دغه خبرونه د عامو اذهانو په خلکو باندې منفي تاثیرات کوي د طالبانو په خلاف باندې. البته او دوی چون یو خو له مخکې نه دوی سره یو مفکوره موجوده ده یو فکر ورسره موجود ده چې طالب یو جنګیالی ډله وه او د دوی عسکري وژلي د دوی فرزن عسکري زخمیان کړي د دوی تاوانونه سوي دي تقریبا له 2.5 تریلیونو نه تر 2.5 تریلیون ډالرو پورې د امریکې هلته مصرف شوي دي. نو دا ټول یو هدر لاړ بل دا ده چې هغه ډله چې دوی سره جنګ کوه هغه بیرته په قدرت کې راغلله هغه قدرت ته ورسېدله. نو دوی عام خلک د طالبانو په هغه باندې په طالبانو په طرفداري باندې دومره ښه نظر نه لري نظر منفي دي اکثره نظر منفي ده بس خپل بیا په داخل کې سیاست ترخم ده او د دوی سیاسيون یا استخبارات څه فکرونه لري یا څه پلانونه لري یا کومې اړیکې لري هغه جدا مسله ده. خو د عامو خلکو په اسانو په فکرونو کې باندې په فکرونو کې البته د افغانستان موجوده نظام یا موجوده حکومت ښه هغه نه لري ښه تصویر ښه انځور نه لري.
ډېر مننه ښاغلی اتمر. خدای دې وکړي چې ستاسو آواز او سمسه وي. له تاسو به واورو چې په افغانستان کې کله چې د روان بحران یادونه کیږي له تعلیم او تحصیل د نجونو د راګرځولو له کار د ښځو د منع کولو یادونه کیږي په دې کې د امریکا مسؤلیت څومره دی؟
زه دا فکر کوم چې لکه چې دوستان په هغه باندې خبرې وکړلې امریکا د پاره د هغوی ګټې او د هغوی منافع ډېر اولویت لري. نه دا چې دلته د بشر حقوق تر پښو لاندې کیږي یا د ښځو تعلیم بنده یا د ښځو ګډون په ټولنه کې څنګه دی. نو ډیری هغوی په خپل ګټو پسې ګرځي. اوس د امریکا په سیمه کې اوږدمهاله ستراتیژي دا دی چې سیمه بې ثباتي خواته بوزي او دغه بې ثباتي د هغو ترهګرو ډلو په وسیله رامنځته کیدای شي کوم چې په سیمه کې موجود دي. زما باور داسي دی چې د امریکا که جمهوری خواهانی که دموکراتانی دوی په حقیقت کې د هغو لویو پالیسیګانو په مخ کې روان دي کوم چې دوی تر شا سنجول کی کم دی چی دی دی ترشا پلان شوی دی. نو پا دغه صورت سرا که هر تحول اول چی پا امریکا که راشی دی اغا اصلی هدف دی امریکا بحرانه استراتیجی و بحرانه پالیسی دی چه اغا دی اواز دی رئیس جمهور دی خوانه نتاکل کی گی. یعنی که دا جمهوری خواهی که دا دیموکراتی که دا اول چوکی دی اغا دی خوانه ندا مطرح کی گی نه پلان کی گی بلکه دیو گروپ دخوانه چه اغا دی امریکا استراتیجیگان جوره وی. پر صورت رابش دی مسئله تا چه پا افغانستان که چراوان دی پا دی بانده نره هم خوبیگی خپل افغانان هم پیگی امریکایان هم پا دی خوبیگی دا دی امریکا دی اوپمحال استراتیجی یو برخه دی. امریکا به هیچ کلا لکه چه داسه پا زین رسانوی که دی امریکایی مقامات و دخلیرم آوری او دا خبره دنن دی افغانستان زینی هم دا خبره آوری چه امریکا دی افغانستان دی سیاستونو نه پشاشوهی نه دی امریکا دی افغانستان پا حالات بانده دقیق نظر تاری او دی افغانستان فضا هم اوی تاری او دا خبره طالبان هم که ایچی در افغانستان فضا زمان پا کنترول کنه ده. البته امریکا پا دی بانه دا کار که ایچی دلتا القاعده و نور اغا تر اگر دل لکه داعش او نوری دی چه اغا که دیشی پراتون که دی امریکا دی گتو دی پاره یا دی امریکا دی شریک حوادون.
بله اتمر صاحب تاسو آواز پریسو شغل شیرزه تاسو ترازو ده طالبانو پر حکومت دودی
د افغانستان جه سیاستون نلری نیدی
بله.
او ده سیاستون دلنیز دی را تاری اما که دموکراتانو گتی یا که مثلا جمهوری خواهانو گتی دیر لک احتمال دیشته چه پا در برخه که دوی پا در افغانستان پا برخه که دوی کم تغییرات را مالی.
من نه اتمر صاحب شغل شیرزای تاسو ترازو در طالبانو پر حکومت دوی مخالفان البته دا انتقاد کوی که امریکای واقعی دشمنه ده نو بیا ولی سیاسی تعامل ورسره لري او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی مرسته چې له افغانستان سره کیږي د دوی په وینا چې د واقعیت کې د طالبانو له حکومت سره دا مرسته کیږي ستاسو نظر څه دی؟
وره دا خو ټول دنیا پویږي افغانستان خلک هم پویږي او کوم کسان چې د طالبانو د مخالفت په غږ مو چات کړی دا دوی هم پویږي چې یو مشترک برنامه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ وو او دا کار خبره ده چې اوس هم هفته به هر هفته کې څلوېښت میلیون ډالر دوی ته لیږي ډېرې وسلې دوی ته پرېښودله او سربیره په دې چې امریکا پوهیږي چې په افغانستان کې کوم نقض حقوق بشر د ښځو او نجونو کار او مکتبونه او پوهنتونونه بندي نو بیا هم امریکا خاموشه ده بیا امریکا غږ نه اوچتي خو ښکاره خبره ده چې امریکا او طالبان په خپل منځ کې جوړه ده بس امریکا خپله لکه چې اتمر صاحب وویل امریکا خپله منافع ته ګوري د امریکا منافع هغوی ته ډېره مهمه ده امریکا ته دا مهمه نه ده چې بلې په افغانستان کې درې کال نه زیات نجونې او ښځې په کورونو کې بند ده نور اقوام په قدرت کې نشته افغانستان کې سر را روان ده دلته یو مشروع حکومت نشته دلته د آسیا کې په ټول دنیا کې او په خاص آسیا کې یو نگرانی رامنځته شوې ده د هیوادونو ترمنځ د حاکمیت د طالبانو د واکمنۍ نه نو امریکا په دې شیزونو باندې ښه پوهیږي امریکا خپله منافع ته ګوري او کوم بیا د بل لخوا کوم کسان چې د طالبانو مخالف غږ اوچت کړی ده دوی هم یو اتفاق نشته یو حرکت نشته یو بدیل په درې کال نه زیات شو چې یو قوي بدیل پیدا نه شو اتیر ځله چې طالبان حاکمیت وو یو بدیل وو هغه شورای جبهه متحده ملی په نوم جامعه چا مسعود هغه وخت ژوندی وو یو بدیل وو اوس هغه سي بدیل هم نشته او ډېر کسان چې مونږ ګورو په بهر ملکونه کې ناست دوی هم طالبان طلبی کوي او خلک د جګړو نه د استلی د نه ولی چې نور بیا مغه سي جګړه وشي یا بیا خلک ووژل شي دلته نو امریکا دغه ټول نه میدان خالی لیدلې ده چې بدیل هم نشته دغه داسې کلک مخالفت هم نشته او ډېر خلک لابي هم کوي او څوک یوادونه هم د امریکې د ویرې نه دوی په رسمیت نه پیژني یا کلک مخالفت هم نه کوي، نو د دغه ټولو خبرونه امریکا ګټه په اخیستې ده او امریکا خپله مقاصد هغه مختوري او افغانستان خلکو سره اصلي لوبغالی امریکا ده. او کومه ستونزه چې په درې کاله کې افغانستان خلکو سره شوې ده، د دې اصلي عامل امریکا ده چې دوی غلطه پالیسی درلوده د دوحې د مذاکرات په وخت کې، او اوس مکتبونه بنده او پوهنتونونه بنده او ښځو په کورونه کې نه زندانی ده یا ټول خلک په حکومت کې نشته، او یو نگرانی رامنځته شوې ده په دنیا کې او خاص په آسیا کې. د دې ټوله قصور امریکایانو ته ده او امریکا خلکو د افغانستان خلکو ته ملامته ده.
ډېر مننه ښاغلی عزیز احمد زی. که کاملا هارس چې یوه ښځه ده بریالی کېږي، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به لږ تر لږه د ښځو د وضعیت بهتري ته کوم اقدام ونه کړي که بیا به هم افغانستان هیر وي؟
خبر داده چې لکه څنګه چې مخکېم ویل دوستانو ویلې، ځینې برنامه او ځینې هغه نمایشي خبره وي او په خاطر دې په خاطر باندې چې ځان وخی چې زه هم یو ښځه یم او د افغانستان کې ښځې محکومې دي یا ښځو باندې ظلم کېږي یا د هغو حقوق له منځه ځي، شاید بعضې مجلسونه او دا شیانو کې امکان لري د امریکې لپاره کېدلی چې یو میلیون دوه میلیون ډالره هېڅ او هغه هم نه دي او ارزښت هم نه لري، یو میلیون دوه میلیونه لس میلیون ډالر هم ورته ورکړي چې زه دا د ښځو د حقوق لپاره چې څوک کارونه کوي په هغه دې په پروژو کې مصرف کوي او شاید اوس هم ورکوي، خو داسې یو غټ بدلون او دا شیان زه فکر نه کوم چې دوی دې پکې راوړلی شي، غیر له دې نه چې سپینه ماڼۍ کې بعضې مجالس ونیسي له ښځو سره او له هماغه افغانو ښځو سره او حتی بیخي له هغه بعضې تجارانو ښځو سره چې د افغانانو د ښځو په نوم باندې تجارتونه کړي دي او مخکې هم پیسې ټولې کړي دي او اوس بیا هم کوشش کوي مملکت په مملکت باندې ګرځي او شخصي منافعو په خاطر باندې هلته هغه اصلي څوک چې بیچارهګان له مشکلاتو سره مخ دي او څوک چې اوسپین له تهدیدونو سره مخ دي، د هغو څوک په خیصه کې هم نه دي او نه کومه روپۍ ورسیږي او نه کوم مرسته ورسیږي او دغه تجاران اوس هم بازار ګرم ده، نو زه فکر کوم د همدې تجارانو بازار به بیا هم یو اندازه ګرم وساتل شي کېدل شي یو وارې دوه وارې سپینې ماڼۍ ته وغواړي او مجلسونه ورسره جوړ کړي، اما نور داسې غټ یو شی تغییر زه خپله نه بول نه اینم پدې کې، اما لکه څنګه چې مخکې هم وویل که چیرته داسې یو خارق العاده خبره او یا حادثه یا یو پیښه یو څه بیا وسی چې افغانستان بیا د نړۍ د قوتونو توجه مرکز وګرځي هغه بیا جدا مسله ده، اما زه پر اتنیم که څو کلونو کې ډېر زیات خوشبین نه یم چې امریکا یا نور نړۍ د افغانستان ته ډېره زیاته توجه وکړي، کېدلی شي همدغه بخور نمی دي یو څو روپۍ د میاشتې یو څو میلیونه ډالره په هفته کې یا په میاشتو کې یا په کلونو کې ورولېږي، اما نور داسې خاص تغییر زه فکر نه کوم چې راځي غیر له دې نه چې نمایشي.
بله ښاغلی اتمر، د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ زیاتو هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت پر حضور اندېښنه ښولې ده، که امریکا کې نوی ولسمشر ټاکل کېږي څه فکر کوي چې په دې برخه کې به پر طالبانو فشار نه زیاتوي چې د دغو ډلو په وړاندې مقابله وکړي؟
زما باور داسې دی تر څو پورې چې عملي د افغانستان دوی ته خطر متوجه نشي یا داسې یو ثبوت یا بلګه ترلاسه نشي چې په هغه کې د افغانستان ځینې طرحګر لاسونه پکې موجود دي، نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې امریکا دې ډېر په سادګۍ سره، ځکه اوس خو یوازې د افغانستان حکومت یوازې بده دی، دلته منطقوي همکاران لري، هغه هیوادونه دي چې دوی سره نږدې روابط لري او دوی به هر کله دا خبره کوي چې کوم ثبوت داسې وړاندې شي چې په هغه کې هغه ترهګر ډلې چې په افغانستان کې موجودې دي د هغوی سند یا د هغوی لاس په هغه کې ثابت شي، نو بیا په هغه وخت کې هم امریکا دپاره یو بهانه پیدا کېږي هم د سیمې هیوادونو دپاره. د غیر هغه دا زه ډېر محتمل نه بولم چې په داسې یو صورت کې چې د یوې خوا نه طالبان تضمین کړی چې دغه ډلې به هېڅ تهدید نړیوالو ته نه متوجه کوي او د بل خوا نه داسې کوم بېلګه په لاس ورنه شي، نو په داسې یو حالت کې امریکایان به زه فکر کوم چې اوس هم امریکایان طالبان سره ښه نږدې روابط لري، نو دا خپل دغه روابط به هغوی نه خرابوي.
بله ډیره مننه د 25 دقیقې بحث له میلمنو مننه چې نن مو په افغانستان کې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. د 25 دقیقې د بحث میلمانه و په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای او د سیاسي مسایلو بل شنونکی عزیز احمد زی. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ 24 ساعته د ازادي راډیو د ویب سایټ، راډیوګانو او سټلایټ له لارې اوریدلی شئ.